radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن چهار شنبه ده د 1499 کال د جدي 15مه د 2000 کال د جنوري 15مه وړاندې په دې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط ده. تمه ده چې د ملي امنیت سلاکار نن په هند کې یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې په همدې مسالې ټینګار وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره یې تازه اقدامات پلان کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د اصول او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقوقو د څارې دارویي تیر کال په روسیه کې بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو. پوره خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع
شد. هغه کورونه ته چې درسته واورو لکابل ځانمنین شوی د نقد و پیسو غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کابله 9 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف د خبره پرون سه شنبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوی ډیلی ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. د سولې ولسی حرکت غړیوایی په اوروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت د روزګان په بیلابیلو سیمو کې له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناستې لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپ پاتې نه سي، نور باید ږغ پورته کړي، نور باید د جګړې پر شکل اړخونه فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
غلی وطن دوستوایی د روزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسی حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. اروپایي ټولنې د لسو کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا فون در لین د هغه پلان یوه برخه ده تیره میاشت پیل شو. میرمن وندرلین د اقلیمی بدلون په وړاندې مبارزه د خپل ماموریت لومړیتوب بللی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا فقري مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازو جرګه کې ډیموکراتان پکې اکثریت دي. د دې جرګې مشرې نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشري حقوقو د تیری له کبله انتقاد وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
نن چهارشنبه په کابل کې د نیمه ورځ آسمان وړاندوینه شوې. د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټې منفي شپږ بلل شوې ده. په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه منفي 3 ټیټې منفي 11 ده او آسمان نیمه ورځ خودل شوی. په مزار شریف ښار کې آسمان نیمه ورځ لوړه 15 او ټیټې منفي 2 خودل شوی. کندوز کې لوړه شپږ ټیټه منفي 2 آسمان وریځ دی. بامیانو کې بیا منفي 1 درجه ده. ساړه او منفي 14 تر ټولو ټیټه د یخ درجه ده. نیمه وریځ آسمان دی. کندهار کې 2 لوړه درجه ده. منفي او تر ټولو یخ هوا ده. نیمه وریځ ده. جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی. 11 لوړه ده او شپږ ټیټه. شمالي سالنګ بیا منفي 11 ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې وګورئ او ورپسې مو هم د هوا حالات واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د رایسنا په نوم د یو نوي جوړ شوي ډایالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سوله کې
دا ډایالوګ درې ورځنی ده. او په ملي امنیت سلاحکار سربیره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورغلی دی. په کابل کې د اوبلنو ګازو بیې ډېرې لوړې شوې او خلک یې په تنګ کړي دي.
موږ پرون راغلو دلته ګاز لپاره لاین ولګول پوه شوې. د 15 کیلو ګاز لپاره دا دویمه ورځ ده چې کار نه وسم.
ګاز لږ ده او مراجعین ډېر ده. بس رسیدګي کولی نشي. بس
د ژوند په رنګونو کې هم له یو با تجربه معلم سره غږېدلی یو
استادی خاص یو مقام و حیثیت ډیر زیات اوس ولکه هیڅ په نظر ورځي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کې راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده د ملي امنیت سلاحکار نن په نوی ډیلی کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون د رایسینا 2020 کال ډیالوګ په نوم کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول طالبان غواړي ثابت کړي چې د سولې غوښتونکي دي، اول باید پر اوربند موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره په نوې ډیلي کې دی، په پم کې د نن پر دی او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له نوې ډیلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار به په خپل وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سولې غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقات باندې بیا دوی عمل وکړي. همداراز د سیمې د هیوادونو له ادرسه د رښتینې همکاري مسله خورا زیاته مهمه ده او تر څنګه دا چې افغانان باید سره کښېني او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربند اساسي شرط بللی و. د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربتوب جوړیږي چې له څه باندې سولې هیوادونو شاوخوا 200 کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشن به پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا دې هدف ته رسیدل پیچلي کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازینۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو څه ډول کولی سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې پیچلې بللې وې. په تیره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس واري مذاکرې کړي، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې په دې وروستیو کې د اوبلنو غازو بیې ډېرې لوړې شوې چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي. د یو کیلو غازو بیه له 90 تر 100 افغانیو پورې ده. دوی په کابل اوسیدونکي وایي دولتي مغازي یو کیلو غاز په 500 افغانیو پلوري، خو لاسرسی ورته کم ده. امید زهیر مل او نور جزئیات.
مشکل بیا در چی از دګنه می گاز نیسه مې له مې یک دبه گاز داریم.
په کابل کې د اوبلنو غازو د بای دلوړې دوه په تړاو د پلازمینه د اوسیدونکو نیوکی اوس مهال په بازار کې د یو کیلو غازو بیا نږدې 100 افغانیو تر رسیدلې، خو دولتي مغازي غاز په 250 افغانیو پلوري. مګر پر دې مغازو د زیات ازدحام لکبله یو څوک په ډیره سختۍ سره کول شي غاز وخت.
احمد چیز چې غرفشه ساخنه مردمه جواب راوړه.
د نفتی توکو او اوبلانو غازو د دې دولتي مغازي ترشه دوه ورځې پر لپسې انتظار عبدالعلي غوسه کړه ده.
مونږ پرون راغلو دلته غاز لپاره لاین مولګول پوش بیا نن نوبت ورسېده مونږ ته د 15 کیلو غاز لپاره د دوی مورز د چټکار نه وسمه.
نجیب هم د ارزان دولتي غازو د اخیستو په هیله دوه ورځې د مغازي ترشه تیری کړي.
د غاز چې دی وروره د سیدا چې غاز لګیدا او پرسونل مراجعین ډیر ده، بس رسیدگی کوای نشی، بس یو دانه ماشین ده و بس گازم دست لگ لگ رازی و بس.
په همدې ډول څو نورو دولتي مغازو ته هم سر ورخ کار کړ. ځینې بند وي او ځینې نورو بیا له دې کبله مشتریان رخصت کړل چې اوبلن غاز ورسره نشته. د دې مغازو مسؤلان وایي پیرودونکي ډیر دي، خو د دولتي مغازو شمیر بیا کم دی. له همدې کبله د غازو بهیر پڅ دی. د نفتی توکو او اوبلانو غازو تصدی د عامه اړیکو مدیر معراج الدین ازادي رادیو ته وویل په دولتي ذخیرو کې په کافي اندازه مایع غاز شته چې خاریانو ته به توزیع شي. دی وایي موږ هڅه کوو چې هغه دولتي مغازي چې اوس فعالیت کوي پیاوړي کړو، څو تل پکې غاز موجود وي او بندې نشي. موږ ډېره هڅه کوو چې د غازو دنه رسیدنې ستونزه حل کړو. د غازو ویش هر ورځ د سهار له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو دوام لري. د نوموړي په خبره کابل ښار کې د دولتي مغازو شمیر کم او د پیرودونکو شمیر بیا ډېر دی. له همدې بل د سنوز ته په سم ډول رسیدنه نکی، خو ښاغلی معراج الدین وایي دوی په کابل کې د دولتي مغازو د شمیر د ډیریدو پر طرحې کار کوي. بل ورته بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت پر بازار کنټرول نه لري او دې موضوع یو شمیر سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې احتکار وکړي. شنونکی تاج محمد اکبر:
دغه د دولت وظیفه ده چې باید احتکار ته اجازه ورنه. متاسفانه دولت کفایه د دغې نه لري چې تقریبا اتلس ساله ډېر زیات کومکونه افغانستان ته راغلل او شخصي جبو ته لاړل.
اقتصادي شنونکي وایي حکومت باید د دې کار مخنیوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې یو شمیر کړۍ په بازار کې په عرضې او تقاضا انحصار ولري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
په افغانستان کې د ترنو واورو ورښتونو او سړو له امله د لسګونو کسانو مړینې د یو شمیر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سربیره په وروستیو څو کلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د ورځپاڼې په باور ډیر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی وروسته تر دې مړ شو چې د ورښتونو له امله یې د کور چت ونړید. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسګونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوي دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو وزارت له یکشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورښتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمی ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د ګازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکي اندېښمن دي. د یو کیلو ګاز بیه په بازار کې شاوخوا 100 افغانیو ته رسېدلې ده، خو تر 50 ډېرې داسې مغازې شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو ګاز په 50 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر 2 ورځو ډېر وخت وشو چې له دغو مغازو د ګازو د پیرودلو انتظار کوي، خو لا یې نه دی اخیستي. د لبیدیس ای ویبل چاپی خبرونه نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله راخسته ده. د دې مجلې په باور د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره به دا جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیري به خپل هیواد ته ستانه کړي. دا مجله د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې یو راپور ته اشاره کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 12 او 14 زرو ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
ورزو کندهار ته کندهار کې ورستی اورخت مالی او ځاني زیان اړولې. یاد ولایت کې د 2 ورځو پر لپسې شدید اورخت لامل 8 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. صادق رښتینی او نور جزئیات:
دغه شزه هلته پرته وه او دغه کوچنی دلته پروت و، دا زخمي چې دی.
محمود الله د کندهار د نهمې ناحیې د کوتلي مرچې اوسیدونکی دی. هغه په ورستي ورش کې د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او یو بل ټپي دی.
دا چې لس کمې و بجې دا واقع پیښه ده. د ورښت عمله څخه دا خونه ونړېدله. دغه اجزا یو مومن دا تر لاندې سول. هغه اجزا بیا امیر د ابزی خبر سو د کومندان د مرز سپین ابزی دی ته مژنګ وې د بیا را لنجره راوستي. هغه معجزه شو په خانه ته ورسول خو په شهادت ورسېدل. هغه مؤمنه چې د اټپی هغه اوس ان شاء الله په حاله جوړ ده.
د کندهار شهر د نهمې ناحیه ترڅنګ د شهر په نورو ناحیو کې هم اورش ځانو ناړولې دي. په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې د شزو او کوچنیانو په ګډون 8 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي چې زیاتې د کندهار په سپین بولاک ولسوالۍ کې دي. زیانمنې سوي کورنۍ له ورش وروسته د دولت د مرستې په تمه ناست دي. په دې اړه د وطنو زیانمنو سو سید احمد او محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل:
امر په دا خونه کې و بالا باران شروع سو. بالا د دا خونه کړپې سو بالا مرد نه وځه کښنیان ما دي نه وېسله. بالا د جې درپ سره چفاس بالا دا بل خونه چې دا د پروش کالم د لانچا و خونه ام د چرانه ګټ و نه لیدله. بالا مرد نه وځه ما دي و غبل خو دې تبلا راغه خونه په باور نه دغه نړیږي.
کور مکه روش په مخسن د یول په جو په شاو خا کې چې خوش پر شاو کې نو سر مش په جو سوچ کور نړیږي. نو کور مشمان رویسته هم ساکان کرم انتقال کړل موقیو ملمانه و انا د دې په کسر کور هم ونه لیدي. نو کله چې کورونا لري هغه ځینې د زورا شون چې به هغه څن مرجل په کاري ته هغه مالته ور بدران چې کی زیر مکړه او پات نور سامان چې هغه مو سم حل ته پروتي.
د باران او واورې له امله د کندهار د میانشین او نیش ولسوالیو لارې هم تړل سوي دي. د کندهار ولایتي مسولین وایي د اورښت له امله د کندهار په پنجبایي، دامان او ژړۍ ولسوالیو کې هم مالي زیانونه اوښتي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د زیانمنو کورنیو د لاسنیوي لپاره 50 کاري کمیټو کار پیل کړي تر څو زیانمنو سو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
تر دا مهاله پورې د سروې ټیمونه په ښار او ولسوالیو کې مصروف دي. کوم کسان چې کورونا نړېدلی دي او یا کوم ستونزه ورته پېښه شوې ده هغوی ته عاجل رسیدګي کوي. موږ د 212 شکایاتو شمېرې ته هم د تېرې ورځې راهیسې تر دې مهاله پورې تر 80 ډېرې قضیې راجع شوي دي چې هغو ته هم د 50 مشخصو ټاکل شوو کمیټو له لورې د سروې ټیمونه رسیدګي کړې ده او د هغوی اولیه مرستې کړې ده.
د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د ژمي د پیل راهیسې په دې ولایت کې ټول 110 ملي متره باران شوی چې د تېرو دوو ورځو د باران کچه پکې بې ساري وه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو ته غوښتاست په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالۍ او مرکز نږدې اتیان جونی او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکزه د مسلکي ښوونکو په توګه فارغه شوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست راپور را لګلای.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو ښځو او نجونو همدارنګ د پوهنې د بهیر د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د ښځو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې. هغوی ویل په ټولنه کې د ښځو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې وویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونږ هر کله دا فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بختنور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکې وګمارلی شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست راپور به وروسته درته مکمل خپور کو. اوس ورزو د ایران موضوع ته. د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. دغه وادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی دی. تهران ویلي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
ایران د لنجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، بریتانیا او جرمني ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لنجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اژانس فارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون له مخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي خو له واشنگتن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی لپاره د اروپایي ټولنې عالی استازي جوزف بارل پروند فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل
د
یو تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخو د ایران لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي د ایران په اړه د بریتانیا د صدر اعظم د ورستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سه‌شنبه رویټرز آژانس ته ویلي، امریکا ډېره خوشاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښوولې چې د ایران د 2015 نوي کال اټومي تړون دی په بله موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه و بلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
مهم لند خبرونه. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړۍ د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکي مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه‌شنبه د هندوستان پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد کې او ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي دي. د سولې ولسی حرکت وایي په اورزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې د 10 کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. د امریکا استازیو جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولیږي که څنګه. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
زمانوم عبدالقدیر د عمر خان د لیسې د ثانوي دورې استاد.
څومره وخت شو ساتي استاد کوي؟